The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Grana Origin ko Assalamu Alaikum The Voice of America Diva Radio De nan ziyarat roz da kal 2018 april miash te shalmaneta da da waqt pa islamabad ke da sahar shpak pa kabul ke pinnimi aw dal ta washington dc ke tashpi na habaji di aw da shuru roz da da voice of america diva radio padi nim sata khabri khparawana ke da ta zaad nan rashid har kale wayam urandi kaw da khabruno sar taki da د پاناما رسوایی په اړه د پاکستان ستر عدالت یا سپریم کورټ به نن خپله فیصله اوروي. سیاسي مشران وایي د عدالت فیصله به د پاکستان لپاره ښه او بد یو شان اثرات لري. د ریاستونو قبایلي سیمو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وایي په تیرو شپږو کالو کې د ترهګرۍ د لاسه 15,000 پاکستانیانو د ژوند لاسه بیللی او په مجموعي ډول یې هیواد ته 6.3 بلیونه روپو زیان ورسولی. د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ خپلې قومي سلامتیا شورا ته ویلي چې ایران سره دې د نړیوالې لوزنامې ته بیا کتنه وکړي او د امریکې خارجه وزیر ریکسر ټیلرسن په وینا د امریکې شمالي کوریا او په ایران په اړه د صبر پالیسي ناکامه شوي. قدرمن اوریدونکو دا او یو شمیر نور مهم خبرونه تاسو ته راوړو زموږ سره اوسئ. د پاکستان سترې محکمې ویلي د پاناما پیپر کیس فیصله به نن د زیارت په ورځ ماسپښین په 2 بجې اوروي. د سترې محکمې جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د 15 ججانو بینچ د پاناما کیس اوریدنه کړې ده او د روان کال فروری په 3 نیټه یې د کیس فیصله محفوظ کړې وه. جسټس آصف کوسا د فیصلې محفوظ کولو په وخت ویلي وو چې تفصیلي فیصله به په مناسب وخت اوروي او عدالت داسې فیصله اورول غواړي چې 6 کاله وروسته یې هم خلک وایي چې دا فیصله په انصاف شوې وه. تیر کال د اپریل په میاش کې د پاناما پیپرز انکشافات مخې ته راغلي وو. په واشنگتن کې انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو جرنالیسټ ICIJ نوم یو تنظیم د پاناما لا فرم 1.5 کروڑ دستاویزات په خپل ویب پاڼه خواړه کړي وو چې د هغې تر مخه د نړۍ تر ټولو طاقتورو خلکو خپلو هیوادونو کې د ټیکسونو څخه بچ کېدلو لپاره خپله پیسه د ملک څخه بهر لیږلی وه او هلته یې ښودې وه. په دغه خلکو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه 3 بچو مریم نواز، حسین نواز او حسین نواز نومونه شامل وو. په دغه ریکارډ کې ویلي شوي دي چې دې کسانو د بهرنو کمپنو د لارې په لندن کې جایدادونه جوړ کړي دي. د پاناما مخې ته راتلو وروستو مخالف ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وزیر اعظم نواز شریف په ضد سمدستي کارروایي غوښتنه کړې وه. د نواز شریف زوی حسین نواز په هغه وخت ویلي وو چې د هغه کورنۍ هیڅ غلط کار نه دی کړی. تیره ورځ د پاکستان وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ پارلیمان ته ویلي وو چې ضربي عذب اپریشن یا عملیات کې 15,000 خلکو ژوند بیللی دی چې پکې 15,300 نه زیات عام خلک وو. د نوموړي په وینا تیر 6 کالو کې د فاټا سیکرټریټ په لاس 6.38 بلیون روپۍ د قبایلي سیمو 15 ایجنسو کې مصرف شوي چرته چې کډوال خپله سیمو ته بیرته تګ پیل کړی دی. د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی له طالبانو سره د روسیې د اړیکو له ملاتړ کوي. د امریکې غږ آشنا ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې طالبان یو حقیقت دی. د کرزی په فکر وسلوال طالبان د افغانستان په 50% خاوره باندې نفوذ لري او نړیوال قدرتونه مجبور دي چې طالبان سره اړیکې وساتي. تیره ورځ د امریکې دفاعي وزیر جیم میټس د سعودي عرب دوره کړې ده او سعودي بادشاہ شاہ سلمان او خپل سعودي هم منصب شہزاد محمد بن سلمان سره لیدا کاته کړی دی. د سیمې په حالاتو او د ایران په کردار خبرې اترې هم کړې وې. د سعودي مشرانو په خبرو اترو کې جیم میټس د ایران دورانکاری په ضد د سعودي عرب د کردار په اهمیت زور واچولو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو. تاسو اورئ ډیوا ریډیو او زه ستاسو کوربه عدنان رشید یم. قدرمن اوریدونکو څرنګه تاسو معلومه ده چې نن د سپریم کورټ د طرفه دا یو فیصله راکړې شوې ده چې نن به د پاناما کیس په حق باندې خپل تفصیلي فیصله چې د هغه اوروي. دغه فیصله چې د هغه د دې میاشتې د فروری میاشتې په 13 تاریخ باندې محبوس کړې شوې وه، خو نن به هغه فیصله مونږ ته اورول کیږي. نو مونږ سره په دې اقلا باندې نور تفصیل راکوي ارباب محمود صاحب.
ګران اوریدونکو، دا وخت د پاکستان کې د پاکستان مطبوعات او پاکستان کې په مدني ټولنې یا سوشل میډیا باندې هم چې کوم بحث روان دی، هغه د پاکستان د وزیر اعظم او د دې د کورنۍ سره تړلی کم چې د پاناما لیکس ورته ویل کیږي، هغه پټ معلومات چې بهر ملکونو کې دوی سوداګانې کړې وي، دا هغه په حق له دا معلومات را مخته شوې دي. او دې کې دا ویل شوی دي چې د دوی د کورنۍ غړو په دغه ځای کې آف شور کمپنی یا په نورو نومونو باندې بهر ملک کې کاروبار کولې یا سودې کولې. دغه معلومات سپریم کورټ تیر کال په دې باندې اوریدنه پیل کړې وه، او د دې اوریدنه فیصله چې وه هغه د فروری په 13 نیټه باندې هغه عدالت د ځان سره ساتلې وه. داسې ویل کیږي چې سبا ډېر امکان دی چې عدالت په دغه فیصله عوامي کې، یعنی دا فیصله به په دې حق له جاری کړي، او دا امکان چې پاکستان مطبوعاتو کې خود لیکيږي چې ډېر امکان دی چې د پاکستان وزیر اعظم په دې حق له داغه په خلاف دا فیصله را نشي، داغه د خپل چوکیر لپاره نااهله فیصله را نشي، خو داسې کېدی شي چې د دې د کورنۍ نور غړي په دغه کې ککړ وبلل شي او د دې نه مطالبه وشي. خو بل مطبوعات دا هم لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نه هم دا غوښتنه کولی شي چې یو کمیشن دې جوړ کړي شي، او د پارلمان یو کمیشن دې جوړ کړي، او بیا د دې پاناما پیپرس یا کوم چې معلومات را مخته شوي دي د دې لپاره دغه کمیشن به بیا کاروایو کی. خو دا هم ځینې مطبوعات وایي چې وزیر اعظم نه دا غوښتنه کیدی شي چې وشي چې وزیر اعظم تر څو پورې چې دغه کمیشن فیصله نه وی راغلې، د هغې پورې دې وزیر اعظم د خپل چوکې نه لرې پاتې شي. په دې حق لباندې مختلف بیانونه دي. مطبوعات دا هم وایي چې د پاکستان وزیر اعظم چې څو وارې په دغه پاناما پیپرس کې کم چې معلومات راښکاره شو، هغه وایي چې د دوی کورنۍ پکې کار نه او دوی غیر قانوني کار نه دی کړی. دغه پاناما پیپرس چې کم را مخته شوي وو، دا دې کې ډېر زیات معلومات وو، او دې کې د نړۍ د یو شمېر ملکونو مشرانو نمونه هم را مخته شوي وو، چې هغه کې د روس مشر ولادیمیر پوتین نوم راغلی وو، دغسې د پاکستان وزیر اعظم راغلی وو، د عراق د یو وزیر اعظم نوم پکې، آیاد علاوي نوم پکې هم راغلی وو، نور نومونه هم په دې کې شامل وو. په دې کې د عمران خان تحریک انصاف مشر نوم هم راغلی وو. دغه ټول کې معلومات چې را مخته شوي وو، نو دغه غوښتنه کېدلې چې وزیر اعظم دغه وخت استعفا ورکړي. بیا د عمران خان تحریک انصاف مشر دی، دوی په کال 2012 کې د دې ټکل دا معلومات را ښکاره شو، 2016 کې نو هغوی احتجاج شروع کړو. دغه احتجاج په حق له ویل کېږي که عمران خان یا تحریک انصاف به دا احتجاج کوي او که نه. هغه وایي چې دی به بیا دوباره احتجاج نه کوي. د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداری مطبوعاتو سره خپل وینا کې خبرو کې ویلي دي چې وزیر اعظم له پکار دی چې میاں نواز شریف تر اوسه پورې خو چې د خلاف خبرې را مخته شوې دي، نو دې خپله چوکۍ نه ده پرېښودلې. خو د نه غوښتنه کړې ده که عدالت څه فیصله هم راشي، نو دې خپله چوکۍ که د نه وغواړي نو پرېښودلی شي او بله وزیر اعظم دې کښېنه وي. خو تر اوسه پورې دا مطبوعاتو ته نه دي راښکاره شوي چې د وزیر اعظم یا د دې د پارټۍ به څه تګلاره وي. دا به د عدالت د فیصلې وروسته کتلی شي. د پاکستان پوز هم ویلي دي چې هغې به د دې عدالت د فیصلې احترام کوي.
بیبی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-999-0.
اوریدن کو سره کی تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن د پاناما پیس فیصله چې د هغه به مخه ته راځي او دا غي پاکل باندې په پاکستان کې تاوده بهسونه چې هغه روان دي. په دې خپل باندې زمونږ همکار حامد سمسور چې د کوټې نه مونږ ته د اولس غونه راغون کړی دي او مونږ به اورو چې اولس په دې خپل باندې څه فکر لري.
عدالتونه خو آزاد ده لیکن چې قوانین نه قانون نه گرفت هغه نه نو فیصله نشي کېدی. لیکن دا یو رجحان دا چې په کرپشن اول وار دا چې کرپشن مسله سپریم کورٹ سپورٹ اوسو نو یو بیداری خدا شعور هم دا بیداری هم دا دا کرن عمران خان تبزی چې باید د وزیر اعظم خلاف کیس دا د کشان خلاف کیس دا نو خلکو عام سړي پوښتنه کوي دا ارپتی کرپتی څنګه اوسو نو دا خو فائده ده یعنی د دې نه دمال چې فیصله د دې کم خاطر روان ده دې خاطر ده کا خاطر ده هر څو فیصله د دې مثبت اثرات به ای او قوم به بیداری به پیدا کیږي او د حساب عمل به شروع کیږي.
تاسو کو دا د خپل دغه سره چې قانون دی مساوي کاغذ ته غټ سره یو که کوښنه کاغذ غلا وکي هغه نه ول کی جو کوښنه غلا وکي هغه ونی ول نو دا به تب قانون د ګل د پاره برابر نه دی. موږ دا غواړو چې قانون د ګل د پاره برابر سي مساوي غټ غلا وکي غټ دی ونی ول او کوښنه غلا کی کوښنه دی.
نو تاسو وزیر اعظم څه دی چې دا ورکړي
بالکل دی ورکول چې کدا غلا کړی سزا دی بالکل ورکول.
صبح نوم دی نجیب اللہ دا خبیت فیصلہ رائے سے ورسی چھ دا پاکستان دا عوامو چھ کم گٹھے کم فائدائی باید اگر رکم فیصلہ ورسی عوام کو دا اگر گواری باید کرپشن خلاف احتجاج ورسی خبری ورسی جنگ ورسی کرپشن باید ختم سی
مانو شبی افغان دی پاناما فوالا دا دا اول چھ پاناما دا پاکستان دا تاریخ یو دیر اہم کیس دی سٹیم پاناما پیپر پر منظر عام باندې راغی نه نو چې کوم خلکو کوم جمهوري خلکو د دې په حواله باندې کوم کردار ادا کوي د سپریم کورټ په حواله باندې او سپریم کورټ هم ډېر د تاریخ یو ډېر اهم موړ باندې سپریم کورټ کوم کردار دی چې د کوم پاناما پیپر په حواله باندې کوم کردار ادا کوي او هغه ټول کوټونی مقصد نوټس کو هغه راوستل د عدالت په کچاره کې ودرول او دا کوم ټوټل ډیټا یې کولیکټ کړل. فیصله چې په هر حواله راځي کله د په اګینست کې راځي کله د په فیور کې راځي خو دا د پاکستان په تاریخ کې یو ډېر اهم کردار دی چې سپریم کورټ یې زموږ عدالتي سیستم ډېر مضبوط اصولو او دا د پاکستان عوام ته یو اطمینان هم دی چې مقصد چې په دغه کوم خلک لکه د پاکستان د وزیر اعظم یا د پی ایم ډي یا د دوی کوم ملګرو چې کوم کردار دی هغه کردار یې کم از کم د عدالت په دننه کچاره کې راوستی او فیصله چې په هر حواله راځي خو دا چې د پاکستان عوام چې دی ډېر انتهایي مایوسه په دې دی چې اسی عرب ډالر د قرضه واسطه آیا د اسی عرب ډالر قرضه پر دا ګرون باندې پر دا میدان باندې د عوام ولې دونه بې اعتماده دی ولې د ډیولپمنټ په حواله باندې د دې شی پر ګرون نه ښکاره کیږي چې عدالت نورم په دې باندې زور وکړي دغه وکړي چې کوم دا ټایم په مور کې انټرنل کرپشن روان دی د دې کرپشن هم خاتمه په کزیر ممالک چې کوم رول لائن آرڈر دی کوم قانون دی هغه قانون به چې تر ټاټین نور داوام دی سخت سره.
حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه. د افغانستان په خوانی صدر حمید کرزی له طالبانو سره د روسی اړیکو ملاتړ کوي. د امریکای غږ آشنا ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې طالبان یو حقیقت دی. د کرزی د فکر د فکر په مطابق د وسلوال طالبان د افغانستان 50% خاور باندې نفوذ لري او نړیوال قدرتونه مجبور دي چې طالبانو سره اړیکی وساتي. په دې اقلا باندې زمونږ نور تفصیل چې موږ تر کوي زمونږ همکار عالمگیر خان.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په امریکا تور لګولې چې داعش تر هغه دوی ساتلی او د روس افغانستان کې روسي چارو باندې نیوکه رد کړي. په خوانی افغان ولسمشر وای افغانستان کې لټولو غټ روایتي بم په کارول سره امریکا په افغانستان کې داعش ختم کړي نه دی. د پټکو داعش د امریکا یو اوزار دی او زه په امریکا او داعش کې هیڅ فرق نه وینم. د افغانستان فوز په مرسته د امریکا فوز دا جمنه کړي چې په افغان خوره با داعش سخت کال پورې ختموي او طالبان به قابو کوي چا چې په روسيو کې افغان فورس سره نښتو کې ګټې هم کړي. د امریکا د فوز ویان کیپټن بیل سالوین وایس اف امریکا ته ویلي د افغانانو په مشرۍ کې دوی د وسلوارو نه درې چند سیمه پاکه کړي کومه چې د دوی په ولکه کې وه. همدغه رقم د دوی 50% وسلوال یې هم د منځه وړي. کوسو هم امریکا په افغانستان کې د داعش مخنیوي کې ډېرې کامیابی موندلې خو ښاغلی کرزی وایس اف امریکا آشنا ټی وی ته ویلي په تیر دوو کالو کې د داعش خلاف جنگ ډېر مؤثره نه و او زیاته کړې داسې ډېر شواهد دي چې د په امریکا د وړاندې ذکر شوي تورونه نور کوي کوي. دو وار افغان صدر پاتې شوی ښاغلی کرزی د خپل واک پر وځو کې د امریکا کلک بلګری پاتې شوی او د طالبانو واک نه شړلو پس د اقتدار لاره هم پاکه شوې وه. خو په تیرو وختونو کې د ده او د واشنگټن تعلقات ډیر خراب شوي. ښاغلی کرزی په افغانستان کې د امریکا لخوا د موآب نومي لټولو غټ روایتي بم استعمال هم غندلی او ویلي افغان صدر غنی د دې بم استعمال اجازت سره خپل خاورې سره غداری کړي. صدر کرزی وایي دا بم د افغانستان لپاره د ایټم بم معنی لري. په روسیو کې د روس او طالب وسلوانو نږدې تعلقاتو په اړه یو شمېر خبرونه چاپ شوي وو او په روس تور لګي چې دوی طالبانو لا د امریکا او افغان عسکرو پر ضد وسله ورکوي. خو د صدارت موده ختمېدو پس په خوانی ولسمشر کرزی روس ته ډېر نږدې شوی او وی او ای سره خپل مرکه کې ښاغلی حامد کرزی په روس دې مت کې تورونه رد کړي. ښاغلی کرزی وایي امریکا جرمني ناروې او نور هیوادونه طالبانو سره باقاعده تماس کوي نو روس هم حق لري چې طالبانو سره خبرې وکړي. په تیر اکتوبر کې مطبوعاتو په خپل یو راپور کې ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې یو امریکنی چارواکی چې د امریکا نمائندګي هم کوله پکې ناست وو. افغانستان ته په وروستۍ دوره کې د امریکا کامی سلامتیا باندې د صدر سلاکار ایچ آر مکماسټر ویلي چې هیوادونه د طالبانو له قانوني جواز پیدا کولو نه ډډه وکړي. د ویل هیڅ چالا د طالبانو مرستې نه دي کول پکار او دا سوال چې روس طالبانو سره رابطه کوي نو د امریکا په کامی سلامتیا سلاکار ویل څوک هم د افغان حکومت او ولس خلاف راپاسېدلې طالب وسلوالو سره کومک دی نه کوي. خو بیا ښاغلی کرزی وایي په افغانستان کې د طالبانو د وجود نه انکار نه شي کېدی. امریکایان خپله مني چې طالبانو نیم په نیمه افغانستان نیولې. کوچري یو وسلوال قوت ستا د ملک 50% علاقه باندې قبضه لري نو په کار ده چې ته ورسره خبرې وکړي. امریکایان خپله طالبانو سره قطر کې ملاقاتونه کوي. امریکا او افغان حکومت د ښاغلی کرزی د داوو چې طالبان نیم په نیمه افغانستان باندې قبضه لري سره اتفاق نه کوي. افغان حکومت وایي د هیواد په 1,700 کې طالبان 3.5% کې زور لري چې د کل آبادۍ 10% نه هم کمه جوړیږي. د امریکا په وروستي اندازو 1,400 داسې افغان ضلع دي چې چرته طالبان محرک دي. روس مني چې طالب وسلوالو سره رابطه کړي دي خو دا خبر ردوي چې ګنی ماسکو دوی له وسله او تربیت ورکوي. دوی دریز لري چې د ماسکو طالبانو سره رابطه خالي د افغان سولې عمل مخ په وړاندې بوتل لپاره دی. ښاغلی کرزی په خپل مرکه کې په امریکا دا تور هم لګاو چې د امریکا افغانستان کې د امن راوستلو لپاره صادق نه ده. نوموړی وایي په ماسکو کې په وروستیو کې یوه غونډه وشوه. سوال دار چې امریکا دې کې ولې کینه ناسته او افغان حکومت نه دا ولې غوښتل چې د ټیټو رتبې افغان مشران دې دغه غونډې ته واستوي. ښاغلی کرزی په خپل مرکه کې وایي د کال 2008 راهسې د امریکایانو نه ګیلې روسي صدر پوټین ته کړي او کال 2012 او 2013 پورې صدر پوټین په دې اعتبار نه کو. خو کله چې ما د کرغستان په غونډه کې ګیله وکړه نو صدر پوټین ورته وویل چې اوس ورته ښکاري چې د صدر کرزی په خبرو کې صداقت شته.
تیره ورځ د پاکستان وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ پارلیمان ته ویلي وو چې غزر بی عذب اپریشن یا عملیاتو کې 15,000 خلکو ژوند بیلل دی چې پکې 15,300 نه زیات عام خلک دي. نوموړي په وینا تیر شپږ کالو کې د فاټا سیکرټریټ په لاس 6.38 بلیونه روپۍ د قبایلو سیمو 15 انجنسو کې مصرف شوي دي چېرته چې کډوالو خپلو سیمو ته بیرته تک پیل کړی دی. د اسلام آباد نه زمونږ خبریال الیاس خان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د ریاستونو او قبایلي سیمو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ قومي اسمبلۍ ته ویلي دي چې په تیرو شپږو کالو کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ نه په مجموعي توګه 15,000 خلک مړه شوي دي چې پکې 15,302 عام وګړي او 224 د امنیتي ځواکونو چارواکي شامل دي. ده وویل چې دې جنگ کې 6,102 عام وګړي ټپیان شوي هم دي. قومي اسمبلۍ کې په پاک افغان پوله باندې د ترهګرۍ پر ضد جنگ نه د مالي او جاني زیانونو په حواله سره خپل یو بیان کې عبدالقادر بلوچ ایوان ته اووی چې د دې جنگ نه پاکستان ته هم په دې موده کې 6.3 بلیونه روپو زیان رسیدلی دی. د اووی چې فاټا سیکرټریټ د قبایلي سیمو 15 ایجنسیانو ته 6.38 اربه روپۍ جاری کړي دي چېرته چې د دې جګړې نه اغېزمنده ځایي خلک واپس را روان دي. بلوچ اووی چې قبایلي سیمه کې په کال 2014 کې پېښور آرمي پبلک سکول کونړۍ پېښې وروستو حالات په تیزۍ سره بدل شول او پوځ دغلته د تندروي پر ضد عملیات پیل کړل چې له وجې ځایي خلک دغلته نه راووتل او د هېواد نورو برخو ته لاړل. د وفاقي وزیر وینا وه چې دې جګړه کې شهیدانو او ټپیانو کورنو دپاره وفاقي حکومت 3.15 اربه روپۍ مختص کړي دي چې پکې 2 اربه او 2.8 کروڑه به د مړه شوي خلکو کورنو ته ورکولی کېږي او 15 کروڑه روپۍ به ټپیانو ته ورکولی شي. بلوچ زیاته کړه چې 4,00,000 روپۍ هغه خلکو ته ورکړل شوي دي د چا کورونه یا جایدادونه چې په مکمله توګه تباه شوي دي او 1,60,000 روپۍ لږ زیان رسیدونکي کورنو ته ورکول کیږي. خو د قبایلي سیمو نه د اپریشن ضرب عذب نه اغېزمنده خلک د حکومت لخوا دا مالی مرستې د نش برابر ګڼي او وایي چې اوس هم داسې ډېرې لرې پرتې سیمې دي چېرته چې تر دې دمه سروې هم نه ده شوې. بلخوا قومي اسمبلۍ د قرآن پاک په تعلیمي ادارو کې لازمي ښودلو بل 2019 منظوري ورکړې ده چې له وجې به د اول جومات نه تر 12 جوماته پورې په وفاقي تعلیمي ادارو کې د قرآن پاک زده کړه او ترجمه لوستل لازمي وي. دا بل به نه صرف د وفاقي حکومت د کنټرول لاندې تعلیمي ادارو کې لاګوي بلکې اسلام آباد کې دننه ټولو سکولونو کې به عملي کولی شي. د دې بل اطلاق به صرف په مسلمان طالب علمانو باندې کیږي. د اولس مشر د لاسلیک نه وروسته به دا بل باقاعده قانون شي. دا بل د تعلیم وفاقي وزیر بلیغ الرحمن قومي اسمبلۍ ته وړاندې کړو. د دې نوي بل د لاندې د قرآن پاک ناظره به د اول جومات نه 15 جوماته پورې ښودل کیږي او د 6 جومات نه 12 جوماته پورې به د قرآن پاک ساده مفهوم یا ترجمه خود لکیگی. الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، د مشال خان د وجنې نه پس په تعلیمي ادارو کې د تندروي او د بنیاد پرستۍ په اقله باندې مختلف بحثونه چې دي هغه روان دي. په دې اقله باندې د پېښور یونیورسيټي د امن او د جنگ په اړه تحقیق کوونکی مرکز او د پېښور یونیورسيټي استاد مشر جمیل چترالی وایي چې دلته کې بنیاد پرستی او تندروي زیاته شوې ده. په دې اقله باندې زمونږ خبریاله هغه خبرونه راکوي. راځي چې وړو سادیا سم شاک.
د پېښور یونیورسيټي د امن او د جنگ په حق لا تحقیقي ادارې مشر او د پېښور یونیورسيټي د استادانو تنظیم مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي دا ښایي چې په یونیورسيټو کې وخت سره سره بنیاد پرستی زیاته شوې ده.
چې ما ته نشي یاد په خپل کیریئر کې په 15 کالو کې چې په پېښور پوهنتون کې یا په بل یو یونیورسيټي کې چېرته د موسیقي پروګرام شوی وي. ما ته نشي یاد چې هغه کریکټر چې کوم ته مونږ عمومي معاشره کنټروورشل وي هغه یو پوهنتون راوختي وي او هغه باندې چا اکیډمیک ماحول کې سوالات کړي وي، ځکه چې هر سړی یریږي چې را په ما باندې الزام ولګي، په ما باندې د مذهب په نوم تور ونه لګي، ما باندې د ریاست نه د غداري تور ونه لګي. یعنی د ملاله د کتاب رونمایي په خبري یونیورسيټي کې بین کړی شو. یعنی په انجینرینګ یونیورسيټي کې په ټیپ باندې موسیقي اورېدو باندې ماشوم قتل کړی شو او بیا د روغې لپاره خلک لاړل او ریاست په خاموشي اختیار کړ. دا عوامل دي دا په پنجاب یونیورسيټي کې چې مختلف قسم شو. نو دا داسې سیزونه دي چې دا د دې ښکاره نښې دي چې په یونیورسيټو کې دا څه روان دي.
خو سنور استادان وایي موجوده وخت کې په یونیورسيټو کې استادانو او د وایس چانسلرز باندې څه قسمه د مذهبي سیاسي پارټو اثر دی د هغې وجه نه هم په یونیورسټو کې دننه شدت پسندی او بنیاد پرستی زیاته شوی. کوم مذهبي سیاسي جماعت په صوبې کې حکومت کې وي، د هغې پالټای استادان په یونیورسټو کې مشران وي. د خیبر پختونخوا یونیورسټیز ایکټ یا قانون کې د یو وی سي میاد ختمېدو نه شپږ میاشتې مخکې د بل وی سي انتخاب عمل شروع کېدو واضحه ویل شوي، خو صوبایي حکومت د مستقل وی سي په ځای د خپل پاټو سره نږدې استادان د دغه یونیورسټو عارضي مشران وساتي او د خپل خوښې کارونه کوي. دا
د امریکای صدر ډونالد ترامپ خپل قومي سلامتیا شورا ته د ایران سره د نړیوال لوزنامې د بیا کتنې امر کړی دی. د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې د امریکا شمالي کوریا او ایران په اړه د صبر پالیسی ناکامه شوې ده. په دې اقله باندې زموږ همکار وکیل خان نور تفصیل راکوي.
د امریکې د خارجه چارو سیکرټر ریکس ټیلرسن د صدر ډونالد ترامپ لخوا د قومي امنیت کونسل یا شورا ته جاری کړی شوی هدایاتو په اړه ویلي چې د ترامپ انتظامیه د ګرد امریکایي حکومت سره د ایران خپل پالیسو په پراخه کچه جایزه اخلي. نوموړي ویلي چې په دې جایزه کې د ایران لخوا راولاړ کړی شوی ټولو دړکو ته بکتنه کیږي، کمې دړکې چې په واضح توګه ډېرې زیاتې دي. په دغه موقع هاغلی ټیلرسن د ایران لخوا د شام صدر بشار الاسد د حکومت مرسته جاری ساتلو او د اوږدې مودې راهیسې د اسرائیل سره د مخالفت او په ګرد نړۍ کې تر ټولو زیات د بشري حقوقو بد ریکارډ یادګیرنه وکړه. ریکس ټیلرسن د امریکا خارجه وزارت کې د میډیا سره د خبرو په وخت وویل چې د ایران لخوا راپارونکي ګامونه د امریکا سیمې او نړۍ لپاره د دړکې یو واضح ثبوت دی. خارجه سیکرټر ریکس ټیلرسن د دې خبرې انکشاف د ایوان نمائندگان سپیکر پال راین ته هم د تیر نه ورواز په یو لیکل شوی خط کې کړي او ویل دي چې د نن ورځې پورې ایران کال 2015 کې امریکا، برتانیا، فرانس، چین، روس او جرمني سره شوی معاهده په بنیاد خپل ځموارې پوره کوي. خو د نوموړي په وینا د دې باوجود ایران عادتن په بیلابیلو ځایونو او لارو د ترهګرۍ مرسته کوونکې یو لوی ریاست ته یاد دیوی غربی نړیبا په ایران تور لګولو چې نیوکلیایی وسله ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي، خو ایران بار بار دغه تورونه رد کړي او ویل به چې نیوکلیایی پروګرام یې د پر امن مقاصدو لپاره دی. په کال 2015 کې شوی نیوکلیایی معاهده لاندې تهران لبا خپل نیوکلیایی پروګرام تر دې حده محدود کول وی چې یوازې د جوهري توانایي د پر امن مقاصدو لپاره کارول شي. د دې په بدل کې په ایران د لسیزو راهسې پر ځای اقتصادي بندیزونو کې نرمي شوې. امریکایي صدر ډانلډ ترامپ وخت د سره د دې معاهده پر ضد پاتې شوی او ویل به چې په ایران یې نظر ساتلې که چېرې د امریکا لخوا ایران باندې یو وار بیا اقتصادي بندیزونه پر ځای کول شي، نو څېړنکاران وایي چې تهران لپاره د نړیوالې معاهده د ماتولو یا ختمولو سبب جوړې دي شي. د دې نه علاوه د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د سعودي عرب دوره کړي او د سعودي بادشاه شاه سلمان او خپل سعودي هم منصب شهزاده محمد بن سلمان سره په لیدو کتو کې د سیمې په حالاتو او د ایران په کردار خبرې اترې کړې دي. تیر ورځ د سعودي مشرانو سره په خبرو اترو کې جیم ماتس د ایران د روانکارۍ پر ضد د سعودي عربستان د کردار په اهمیت زور واچولو او وی ویل موږ د سیمې نه نوزو، د سعودي مضبوط پوست، مضبوط امنیتي ادارې او خوفیه ادارې زموږ په مفادو کې دي. جیم ماتس د سعودي عرب مشرانو سره د لیدو کاتو وروستو خبریالانو سره په خبرو کې دا خبرې کړې. د جیم ماتس د سعودي عرب د دورې نه یو میاشت وړاندې شاهزاده محمد بن سلمان په واشنگټن کې صدر ډونالډ ترامپ سره ملاقات کړیو. دواړه مشرانو په دې خبره اتفاق کړیو چې سیمه کې د ایران د بې ثباتۍ راپارونکي سرګرمو د مخه ونیول شي. سعودي مامورینو سره د خبرو اترو وروسته جیم ماتس خبریالانو ته ویلي په سیمه کې د ایران هلې ځلې امریکې د سترګو لاندې دي چې پکې حزب الله ډلې او د شام صدر بشار الاسد سره د تهران ملاتړ هم شامل دی. جیم ماتس د سعودي عرب سفر په داسې وخت کې کړی دی چې ایران د عدن سمندر ته خپل دوه سمندري جازونه لیږلي دي. ایرانی مامور ین وای جنگی بیړی سیمې کې د امنیت د پاره پرځې کړي، خو امریکایي چارواکي وای په سیمه کې د ایران د سمندري ځواکونو په سرګرمو د اضافه ل عمله په خطه کې نخطې هم پیل کې دي شي. د منځني خطیز په سفر سعودي عرب ته د پینټاګان د مشر په داړومبه پړاو د دې رستوبا جیم ماتس مصر، قطر او اسرائیل ته ورزي.